سلامونه وخت سهار لس بجې شوی. زه عبدالحی کاکړمو د مشال ریډیو په یو بل غړي کې هر کله کوم. د پاکستان سپریم کورټ لخوا د ورکړچو کسانو د مقدمې نه اوریدنه، د بلدیاتي انتخاباتو په اړه د داخله چارو د وزیر وینا، د امریکا افغانستان د امنیتي تړون په اړه د افغان د ولسمشر د ویان تازه څرګندونی، په بلوچستان کې بلدیاتي انتخابات، په خیبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو هړتال، د جنوبي افریقا د مړ شوي پخواني ولسمشر نیلسن منډیلا ژوند ته کتنه، دا هغه څه دي چې په روانه غړي کې تفصیل درکوو. په پای کې د بختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو. په فایل کې به اسرار العالمومنت خبرونه وړاندې کړي.
د پاکستان سپریم کورټ پرون د ورکړل شو کسانو د کیس اوریدنه کې حکومت ویل چې نن تر نهه نیمو بجو پورې دي 16 لا درکه کسان د سپریم کورټ چیمبر ته حاضر کړي. په بلوچستان کې نن د بلدیتي انتخاباتو لپاره رای اچول روان دي او ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغه میرمن راتلونکې اونۍ د جنوبي افریقا پخوانی ولسمشر او د نسلي توپیر پر ضد د ستر مبارز نیلسن منډیلا د درناوي لپاره جنوبي افریقا ته ولاړ شي. د پاکستان سپریم کورټ پرون د ورکړل شو کسانو د کیس اوریدنه کې حکومت وویل چې نن تر نهه نیمو بجو پورې دي د 16 ورکړل شوي کسانو د عدالت یو چیمبر ته حاضر کړل شي. پرون د اوریدنې په شروع کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه سیف د ورکړل شو 15 کسانو په اړه عدالت ته معلومات ورکړل. خواجه سیف له اوریدنې وروسته رسنیو سره په خپلو خبرو کې څه داسې ویل:
ما چې څه هم عدالت مخکې بیان کړل، د هغې په بنیاد به سلا درکه خلک چې د خیبر پختونخوا په حراستي مرکزونو کې دي او یا چې د معمول ژوند تیروي عدالت ته به وړاندې کړی شي، او باقي چې کوم خلک دي هغه به هم درې څلور ورځو کې وړاندې کړو.
په پاکستان کې یو شمېر کسان ترګري په تور نیول شوي دي چې تور یې پر پاکستاني پوځ او جاسوسي ادارې ISI لګول کیږي. په بلوچستان کې نن د بلدیتي انتخاباتو لپاره رای اچول روان دي. نن سهار 8 بجې د رای اچونې عمل پیل شو. د پاکستان الیکشن کمیشن سیکرټري اشتیاق احمد پرون په کوټه کې لرسنو سره په خپلو خبرو کې ویل:
الیکشن کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں.
نوموړی وایي د انتخاباتو لپاره ټولې تیاری مکمل شوې دي. د صوبې ټولې پولینګ سټېشنو ته انتخابي سامان رسول شوی، پولینګ سټاف او رسېدلې امنیتي تدابیر هم نیول شوي دي. په بلوچستان کې د بلدیتي انتخاباتو لپاره د ټولو سیټونو شمېر شاوخوا 5000 دی. 5800 پولینګ سټېشن دي او د پولینګ عملي شمېر شاوخوا 3000 دی. وسلوالو د جمعې په ورځ د پاکستان په لاهور ښار کې یو سنی مشر په ډزو وواژه. پولیس وایي د پنجاب صوبې د اهل سنت والجماعت د لوی مشر شمس الرحمن معاویه په موټر کې روان و چې موټر سایکل سور وسلوالو پرې ډزې وکړې. د لاهور د پولیسو مشر رانا عبدالجبار فرانس خبري اجانس ته ویلي په دې پیښه کې د معاویه موټر چلوونکي سخت ژوبل شوی دی. درې ورځې وړاندې په کراچي ښار کې د شیاګانو یو مذهبي مشر دیدار علي جلبانی هم د وسلوالو لخوا وجل شوی وو. پولیس وایي د پیښې په اړه څېړنه کوي. د پېښور په سرکاري هسپتالونو او پرایویټ کلینیکونو کې د ډاکټرانو کاربندي نن په څلورم ورځ هم دوام لري. ډاکټر امجد تقویم د تیرې شروع په ورځو له پېښور ښار نه څرګند کسانو تښتولې چې په غبرګون کې یې ډاکټرانو په هړتال لاس پورې کړو. دوی وایي له حکومت نه یوازې د خپل ملګري ډاکټر د خوشي کولو غوښتنه کوي، بلکې دوی دا هم وایي چې حکومت ته دا خبر یقیني کړي چې په راتلونکي کې به بیا داسې نه کیږي. بلخوا د ډاکټرانو د هړتال له وجې مریضان له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. په پېښور کې په دې وروستیو کې د ډاکټرانو تښتول زیات شوي دي. د افغانستان د ولسمشر احمد کرزي ویاند ایمل فیزی وایي افغانستان به د امنیتي تړون په اړه د امریکا فشارونو ته تسلیم نشي. فیزی د جمعې په ورځو رایټرز خبري اجانس ته وویل امریکا د افغانستان په حکومت کې پر ځنو عناصرو فشار اچوي چې امنیتي تړون لاسلیک کړي. فیزی زیاته کړه که چیرې واشنگټن فکر کوي چې په کابل کې به ځینې عناصر ولسمشر کرزی کوم فشار ته تسلیم کړي، دا بیخي غلط فکر دی. فیزی د کوم چارواکو نوم یاد نه کړو. د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون امریکا ته لار هواروي چې په افغانستان کې خپل پوځونه پاتې کړي. د تاسو لمشال لري خبرونه اوري ټاکل شوی دا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغه میرمنو راتلونکي د جنوبی افریقا په خوانی ولسمشر او د نسلی توپیر پر ضد د ستر مبارز نیلسن منډیلا د درناوي لپاره جنوبی افریقا ته ولاړ شي. د سپینې ماڼۍ ویان جیکر نی په واشنگټن کې د جمعې په ورځو یوې خبري غونډې ته د دې سفر پر وویل نوموړی وایي ولسمشر اوباما او د هغه میرمن به راتلونکې اونۍ جنوبی افریقا ته ولاړ شي څو د نیلسن منډیلا د وروستي یاد درناوی وکړي او د خواخوږۍ په مراسمو کې ګډون وکړي. د جنوبی افریقا پخوانی ولسمشر او د نسلي توپیر په ضد د څو لسیزو مبارزې اتل 95 کلن نیلسن منډیلا د زیارت ورځې په ماښام مړ شو. د هغه د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته د نړۍ له بېلابېلو هېوادونو سیاسي مشران، وتلي شخصیتونه او ولسي وګړي منډیلا ته پیرزونې وړاندې کوي. د مرکزي افریقا په مرکز بانګي کې په زرګونو کسانو د مسلمانانو او عیسایانو وسلوالو ترمنځ د فرقیزو شخړو له ویرې ایرپورټ ته تښتېدلې دي. فرانس ځواکونه وروسته تر دې په ایرپورټ کې ځای پر ځای شول چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د زیارت په ورځو د افریقایي ټولنې او فرانس پوځیانو ته اجازه ورکړه چې د فرقیز تشدد مخنیوی وکړي. د فرانس په دغه پخوانی کالونۍ کې تمه ده چې د ملګرو ملتونو شاوخوا 1200 عسکر ځای پر ځای شي. سورسلی بوایي چې په وروستیو ورځو کې د شخړو په ترڅ کې په مرکز بانګي کې لږ تر لږه 211 کسان وژل شوي دي. د یوکراین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له چین څخه د یو رسمي سفر پر لار په روس کې لنډه دمه وکړه او د دې هیواد له ولسمشر ولادیمیر پوټن سره یې وکتل. د پوټن ویاند دیمیتری پیسکوف ویل ولسمشر پوټن او یانوکوویچ د تورې بهیرې په سوچي استراحت ځای کې خبرې وکړې او دواړو مشرانو د سوداګرۍ او اقتصادي مسلو په اړه بحث وکړو. یانوکوویچ چین ته په څلور ځنی سفر تللی وو او تمه وه چې په مستقیم ډول یوکران ته ستون شي او دا ځکه چې په دغه هیواد کې له اروپایي اتحادیې سره د نږدې اړیکو د تړون دردولو له امله د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه
درته اسرار علم مومند وړاندې کړل. په روانه غړي کې به دا رپورټونه ولرو. د پاکستان سپریم کورټ په حکم باندې یو ځل بیا د ورکړل شوو کسانو د مقدمو په وخت د ورکړل شوي حکم مطابق حکومت نن ورکړل شوي کسان به عدالت ته وړاندې کوي. اخر ولې له کلونو راهیسې روانه دغه مقدمه سر ته نه رسي؟
حکومت هم گیر دے اور دے طرف تا عدالت ہم گیر دے عدالت پخ پر دقی کو سوست کی دے نشی اور حکومت مشکلات نا دی چدا کم کسان دی بند کری دی.
په مومند ایجنسی کې ناروغان په سرکاري هسپتال کې د دواانو له نشټوالي شکایت کوي.
تاکي د وزلم را شو درې زلم ته سم کو خو دوی بار نه ملاويږي لکه دلته موږ ته دوی نه ملاوي شي. کله وای نه دی راغلی کله وای نشته به دوی کوم وای موږ نه ملاويږي موږ ته دوی.
د افغانستان د اوسنیو ادبیاتو د جشن پر موقع د کتابونو نندارتون لګیدلې وو. دا څومره ارزښت لري؟
د کتابونو داسې بازارونه به د پښتو کتاب د خرڅولو، د پښتو کتاب د رسولو، د پښتو کتاب د ډیرېدلو لپاره ډیر زیات ګټور وخت شي.
دا به په باختر سوریه د بی کلتوري پروګرام کې واوري. له مشال ریډیو سره اوسئ. اوسم د خبرونې د پایل رپورټ لکه څنګه تاسو خبرونه کې اوریدلی چې د پاکستان د سپریم کورټ په حکم باندې د ورک کړل شوو کسانو د مقدمې د اوریدنې وروسته نن ټاکل شوی وه چې د پاکستان حکومت به هغه کسان چې ورک کړل شوي دي هغه عدالت ته حاضروي. ګورو چې آیا هغه کسان عدالت ته حاضر کړل شوي دي ځکه چې 9:30 بجې وخت ټاکل شوی و او اوس 10 بجې دي. د مشال ریډیو خبریال اسلام آباد راسه د ټلیفون په لاین دی. هر کلی درته وایو او که په دې اړه تفصیل راکړي چې آیا دغه کسان تازه رپورټونه څه وایي عدالت ته وړاندې کړل شو، یعنی هغه کم بینچ چې جج ورسول شوی و هغه ته وړاندې کړل شو که نه؟
ډیره مننه. تر څو چې دغه کسانو خبره ده، 9 بجې پرون عدالت وخت ورکړو چې نن سهار 9 بجې به دغه کسان تاسو عدالت ته حاضروي، کوم چې د جسټس امیر هانی مسلم چیمبر وته قول شوی چې هلته خو تر دې دمه له دغه کسان عدالت ته نه دي راغوستل شوي. البته قائم مقام چې کوم د دفاع سیکرټري دی عارف نذیر، هغه په خپله سپریم کورټ ته رسېدلی دی. د دې نه وړاندې کوم چې د سپریم کورټ رجسټرار و، نو هغه د عدالت دورو کلا مختلف چې کوم انتظاماتي دغه به درکه خلکو د عدالت زرا وستو د ممکنه را وستو په اړه باندې کوم انتظاماتو د هغه جاج یې واغستو، او دا سی وی چې چونګ مخکې فیصله شوی چې دا به د جسټس امیر هانی مسلم په چیمبر کې دا کسان پیش کیږي، خو رستو فیصله وشو چې دا به په کمره نمبر 6 یا په شپږم نمبر کمره کې به دا کسان پیش کیږي. خو د دې کمه چې ختمی فیصله دا هغه به جج سے پخپل کوي. لا تر دې وخته دغه فیصله هم نه شوی چې آیا دا کسان به شپږم نمبر کمره کې پیش کیږي یا د جسټس امیر هانی په چیمبر کې، خو دا فیصله نه ده شوی. البته د دغه کسانو هم لا پته لګی چې اوس کله د دفاع کم سیکرټر دی هغه کله د جسټس سره ملو شي، دا غیر وروسته به دی فیصله کې چې دغه کسان آیا را روان دي یا راغلي دي یا غی براوستي شي یا نه راوستي کی کنه راوستي کی. نو ولې نو دغه به اوس چې کله دی ملاقات وشي خپلو کې یو بل سره کینی، نو د هغه پته بدلی خو تر دې دمه دا دغه به درکه خلک نه دی راغلي. البته قائم مقام سیکرټری چې کم دی د دفاع عارف نذیر هغه عدالت ته رسیدلې ده، دغه رنګ چې کم جسټس امیر هانی مسلم دی هغه هم په خپل چیمبر کې ناست دی.
سمه ده، ډیره مننه ستاسو په دې اړه تفصیل راکړئ. لکه څنګه تاسو واوریدل چې د عدالت په حکم باندې ورک کړل شو کسان حکومت ته وسو چې نن په چیمبر کې حاضر کی، خو دوی لا تر اوسه پورې رسیدلی نه دي. د پرون دا حکم ورکړل شوی د پاکستان د سپریم کورټ د چیف جسټس افتخار چودھری په مشرۍ کې کم بینچ و، هغه دا حکم ورکړی چې دا دی نن تر 9 بجو پورې ورسوي، خو لا نه دي رسیدلی. دا حکم عدالت ورکړی او په پاکستان کې په سلګونو کسان په زور ورکړل شوی دي چې پکې ډیر بلوچستان دي، او د دې تور په پاکستاني فوج او جاسوسي ادارو لګیږي، خو دوی دغه تورونه ردوي. د پرونی اوریدنې په اړه به تفصیل د اسلام آباد د خبري مشال ریډیو له خبريالي واورو.
سپریم کورٹ لا درکه خلکو کیس کې حکومت ته حکم ورکړی دی چې سهار 9 بجې 14 لا درکه خلک دی جسټس امیر هانی مسلم په چیمبر کې دی حاضر کړی شي. لا درکه خلکو کیس اوریدنه سپریم کورٹ چیف جسټس افتخار محمد چودھری په مشرۍ کې درې کسیزی بینچ وکړه. د اوریدنې په شروع کې د دفاعي چارو وزیر خواجه آصف عدالت ته 15 لا درکه خلکو په اړه معلومات ورکړل. خواجه آصف عدالت ته وویل دوه کسان دا وخت په حراستي مرکز کې دي، یو سړی سعودي عرب کې، درې کسان جنوبي وزیرستان. د وو په اړه هیڅ معلومات مات نشته. اوه آزاد او اته د افغانستان په کونړ سیمه کې دي. په دې موقع دفاعي چارو وزیر عدالت ته زیاته کړه چې لا درکه خلکو کې یو هم د پوسټ په تحویل کې نه دی، چې په جواب کې چیف جسټس اوه چې اغي سره د 15 کسانو په پوسټ حواله کېدو په اړه ثبوت موجود دی. دین علاوه سپریم کورټ دا هم ویل چې کم خلک حاضرېږي نو د اغي د شناخت لپاره دی د مالاکند حراستي مرکز انچارج سره د ریکارډ دی عدالت ته حاضر شي. د اوریدنې وروسته دفاعي چارو وزیر خواجه آصف مطبوعاتو سره خبرو کې ویل سره درکه کسان بس حاضر کرے شی او سوک چھ پدی کی ککڑ وی حقی خلاف کاروائی کی گی دیسیاتے وی
تو یہ جو بھی وہاں پہ میں نے بیان کیا ہے اور کیا ہے عدالت کے سامنے
ما چې سهم عدالت مخکې بیان کړل د هغې په بنیاد به سلاد راکا خلک چې د خیبر پختونخوا په حراستي مرکزونو کې دي او یا چې د معمول ژوند تیروي عدالت ته به وړاندې کړی شي، او باقی چې کوم خلک دي هغه به هم درې سلور ورځو کې وړاندې کړو او کوشش به مووی حاضر کړو.
د دې کیس په حق له د قانوني چارو کارپو قاضي انور وای
حکومت اون گیر دے اور دے طرف تا عدالت ہم گیر دے عدالت پاک پر دا کہ کس اس کا کیدے نشی اور حکومت مشکلات نا دی چدا کم کسان دی دا اگر انٹرٹینمنٹ سیل دی اگر سیل کی دی بند کری دی را خرچا تا پتہ دا پکاو دی بند کی سنو بچہ وے دلے وے پکاو تا دا باقاعدہ بسرزا شی وے وے فاقی اخفر زان سے ساتھ لی دی دا سخکاری جی سکو با دی پیش کی چکم دا سے معمولی دا غیر سب پیش کی چا دا
د ذکر ده سپریم کورټ خپل عبوري حکم کې ویلي دي چې 14 کسان دې حاضر کړی شي او نور 11 کسان دې په 9 دسمبر وړاندې کړی شي، او دغه رنګ سپریم کورټ دوه مړه شوي کسانو وارثان هم سبا له عدالت ته غوښتي دي.
تاسو د ورکړل سو کسانو په اړه باندې د عدالت دا اوریدنی د پرونی ورځې تفصیل اوریدي او نن ټاکل سوی و چې د عدالت په حکم به دغه کسان نن په جج ته حاضرېدل، خو لا تر اوسه پورې د مشال ډیډو خبریال وایي دا کسان حاضر کړل سوي نه دي. او سمزو بلوچستان ته، په بلوچستان کې هم نن بلدیاتي انتخابات کیږي. په بلوچستان کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره اوټونه اچول پیل سوی دی. بلوچستان هغه لومړی صوبه ده په پاکستان کې چې پکې بلدیاتي انتخابات نن کیږي. په دې اړه مو تفصیل د مشال ریډیو له خبریاله څخه اخیستی دی.
د سهار د پاکستان وخت د سهار 8 بجې باندې د بلوچستان په شاوخوا ټولو سیمو کې تقریبا پولینګ سټیشنونه او رای اچونې پیل شوې دي، او دا وخت لا هم روان دی چې د ماښام تر 5 بجو پورې دوام ولري. په دې سره دلته باید زه ووایم چې د بلوچستان ټولو سیټونو چې کوم دی هغه شاوخوا 2000 دي چې په دې بلدیاتي انتخاباتو کې دي، او په هغه کې د الیکشن کمیشن په خبره باندې 5800 پولینګ سټیشن دي، او د پولینګ سټاپ یا عملی مشمیر دی هغه شاوخوا 3000 دی. په صوبه کې د دې انتخاباتو لپاره چې بلدیاتي انتخابات ورته وایي، د همدې لپاره شاوخوا 3000 کاندیدان دي چې د هغوی تر منځ به مقابله کیږي او همدا به مقابله کیږي.
په دې کې خصوصا د بلوچو سیمو کې جنگ جګړه روانه ده، او په تیرو انتخاباتو کې هم تر ټولو کم د انتخاباتو شر و. دا وخت په بلدیاتي انتخاباتو کې څه صورت
دا څه ده چې د پښتون میشتو سیمو په پرتله په بلوچستان میشتو سیمو کې مسله بالکل لږ زیاته ده. او هلته لکه چې د یو لسمې ټول ټاکنې وي، دغه سي دغه بلدیاتي انتخابات هم دغه سي ګڼه ګڼه لکه چې پښتون میشتو سیمو کې ښکاری هغه سي نسته. او لدې سره چې کومې سیمې د حکومت لخوا حساسه ګرځول شوی دي، دغه کې بلوچستان میشتي ډېرې سیمې او پښتون میشتي لږ سیمې دي. په خپل د بلوچستان سر شار کوټه چې دغه په دې کې اساسه ده، خوزدار سیمه ده، بلوچستان میشته نصیر آباد او جعفر آباد سیمه ده، پښتون میشتو سیمو کې لورالایی، ژوب، کل عبدالله د اساسه ګرځول شوی دي. لدې سره وار مخه د صوبای حکومت لخوا په ډبل سواری باندې پابندي لګول شوی ده، د وسلې په نمایش او د تور شو په موټر باندې پابندي لګول شوی ده. که څه هم 5500 امنیتي سرتیری چې په هغه کې اف سي ملیشا ځواکونه، پولیس او بلوچستان کانسټبلري او د لیویزو سرتیری دي، 5500 دا په دې په معنی مندوی ډیوټي وي. او لدې سره 15000 په شاوخوا کې پوځم الرټ دي چې د حکومت په خبره کې کومه ضرورت یو ته محسوس شنو دی، دغه پوځ هم راغواړي.
په بلوچستان کې بلدیاتي انتخابات د مشال ریډیو همکار راته حال راکوي چې هلته نن انتخابات روان دي. هم له انتخابات سره تړلې خبر هغه ده چې د پاکستان کې د انتخابات پر وخت د ګوتو د نقشو په اړه باندې چې کومه سیاسي استعمالې شي پر هغه باندې بحث راپورته شوی دی. خو د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر وایي د ګوتو د نقشو تصدیق سره به اوټونو په نتیجو باندې څه فرق نه پریوزي. د پونه ځکه چې ټول ټاکنو کې استعمال شوی سیاسي د اعلی معیار ده. نوموړي دا خبره پرون د قومي اسمبلی غونډې ته کړې چې تفصیل د مشال ریډیو خبريال راکوي.
د زیارت پورز مازیګر د قومي اسمبلی غونډې ته د خطاب دوران د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان په خپل ځان لګیدلی هغه الزامونه مسترد کړ چې ګنې د نادره چیرمن یې زکه د عہدین لری کړې چې هغه د ګوتو د خاپونو په ذریعه د وټونو تصدیق کول غوښتل. نوموړي زیاته کړه د ګوتو د خاپونو تصدیق به هله ممکن وو چې د دې لپاره مګناتیسي صحیح استعمال شوی و، خو الیکشن کمیشن داسې نه دی کړی. د وینا وا
ګوتی مسله ده، او زه وایم چې د سلورو حلقو نه بلکې د 202 حلقو د ګوتو نخې وګوري او تصدیق یې وکړي. د دې نتیجه به هم هغه رنگ وي کوم چې وستی، او دا ځکه چې د وټونو دوران کومه صحیح استعمال شوې ده هغه د دې جوګه نه و چې ورسره د ګوتو خاپونو تصدیق وشي. نو ځکه زه وایم چې د تصدیق وروسته به هم د 6500 پورې وټونو تصدیق نه کیږي.
60000 انفیریفایډ ہوں گے.
د کچه سه پاړه مشال ریډیو سره خبرو کې د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو د سانګې ډایرکټر خورشید عالم وی دوی د مکناتیسی سه پیسې ورکړې دي. البته د دې خبرې پلټنې روانې دي چې په سه کې غلطي وا که د دې استعمال صحیح نه دي شوی. خورشید عالم زیاته کړه بلدیاتي وټونو کې بعد د دا قسمه غلطو گنجائش ډیر کم وی. دی وایي
دا انډر انویسټیګیشن ده، په دې باندې خبره روانه ده. پی سی ایس ای آر هم کمیټه جوړ کړې ده، هغه هم دا انویسټیګیټ کوي چې د صحیح چرته سب سټینډرډ کو نه و. موږ چې اوس کوم پاکستان کې الیکشن کوو نو دا یې کومه خصوصا د ٹریننگ انتظامات کړی دي چې هغه به تم برشن څنګه اخلي او دا غیر پارچوس کوم سیاسي جوړ شوی دا هغه د دې دروونو ادارو په مشترکه مشورت سره جوړ شوی دا او موږ امید کوو چې دا ګټه ورګان کی
په داسې حال کې چې د خالی پورز بلوچستان نه د بلدیاتی اوټونو مرحله پیل شي او دا به په ټول ملک کې کولی شي سمره امکان دی د اوټونو با پاک صفا او شي په دې اړه مو د سیاسي چارو د کارپو او خبريال اجمل خټک کشر نه تاسو کړو نو دوی
دلته کې اوس بلوچستان خپل لګیا دی پښتونخوا خپل لګیا دی وفاق چې هغه دې ته تیار دی لکه انتظامیا نوالا تر وفاق پورې هر څوک دا وایي چې هغه څه شي چې څه زه غواړم نو دې خبره سوال نشي پیدا کېدلی چې دلته کې اوس پاکستان کې فیر الیکشن وشي په تاریخ کې چرته دلته فیر اینڈ فری الیکشن اړو شوی نه دی
د یادونې دا چې پاکستان تحریک انصاف د مئی په عامو ټول ټاکنو کې په بعضې حلقو کې د ټګې تورونه لګوي او د دغې حلقو د وټونو تصدیق د ګوتو د نښو په ذریعه کول غواړي
دا د پاکستان د وزیر داخله چودری نثار لخوا زده خبره چې پر ګوتو چې کومې نښې دي د هغه په انتخابي نتیجو اثر نه لوشي ځکه چې دوی کومه سیاسي سیمه یا د ډېر اعلی معیار ده خو هلته بیا د پاکستان الیکشن کمیشن فاټا کورم ایجنسی کې د حلقه ان اے اته ډېر زمینی ټول ټاکنو اعلان کړی دی او په دې برخه کې امیدوارانو ته ویلي چې خپلې تیاریانی پیل کړي دا رنګه چې کوم متاثرین په کمپون کې دي د هغو د واپسي لپاره دي انتظامیا او امیدواران په ګډه سره حلې چالي وکړي په دې اړه له اسلام آباد څخه د مشال ریډیو د همکار ریپورت اورو
الیکشن کمیشن کرمی ایجنسی حلقہ این اے اتدیش باندھے د ضمنی انتخابات اعلان کرے دے او ٹولو برخا غستن کو امیدوارانو او پولیٹیکل انتظامی تی ویلی دی کہ کیمپون کی کم متاثرین میشتی دہوی د واپسی بندوبستی وکڑے شی کہ دارنگ اٹھنا کول باوری شی دے لڑکے مشال ریڈیو سر خبرو کی اسلام آباد کے دے الیکشن کمیشن میڈیا افسر خورشید عالم اویل
الیکشن کمیشن ہوئی تھا درم استیتے مرکو چھ دسمبر جنوری فروری پدے درے مشته کې تاسو خپل انتظامات وکړئ کوم آی ڈی پی سی یا واپس راوړی کوم ځای کې تاسو تاسو کې سم ایکشن پکاري هغه تاسو واخلې خو په مارچ کې په ولنه هفته کې بنگل راشه او موږ تاسو ته شیډیول درکو او د اپریل په ولنه دوه هفته کې باندې ایکشن په هر حال کې دا غیر پر تاسو خپل انتظامات وکړئ چې څوک تم زنګ مدد ضرورت وای او کو تاسو څوک ول غواړي نو تاسو آزاد یې
کلی چې مشال ریډیو د دې سیمې نه په خوانی د قومي اسمبلی غړي او اوسنی امیدوار منیر خان او رگزی نو پختل نو هغه او چې کرم ایجنسی کې حالات مکمل خدي خو ځینې خلک نه غواړي چې دغلته اوټونه وشي
100% د الیکشن لپاره ماحول تیار ده یو په کې آی ڈی پیز مسله ده آی ڈی پی صرف کرم ایجنسی کې نه دي آی ڈی پیز په ساوت وزیرستان کې وو الته هم الیکشن وشو آی ڈی پیز په خیبر ایجنسی کې 93% بهار وو الته هم الیکشن وشو او د دې انریبل کوډ فیصله ده چې آی ڈی پی سب آی ڈی پی سکیم کې د چرته نه وو رسم کلیک کړي الته به تاسو د امپروایزډ پولیس سټیشن انتظام کوي دا صرف د سیول او د لا انفورسمنت ایجنسی دوړو ملاب سره فقط یو ایجنډا
همدارز یو بل امیدوار ملک نور اکبر مشال ریڈیو ته په دې اړه زیاته کړه
ان یو ټیز ایلون ایمو الحمدلله بیگا په متفقہ باندې وکړالو ټول کلی قوم مشرون نوی اغه علاقی کلی قوم ته نقصان ملوي کې لکه چې کله دې ان یو ټیز سیټ خل نیمو ته په اسلام آباد کې په کوم ځکی مو ته یو تر کې یو کور یو سکیم ته نه ملوي کې نو الحمدلله بیگا مو سره په متفقہ ټول مشرونو میټنګ مو وکړالو او بیا الیکشن کمیشن دا لا وکړل ته الیکشن باقی کې خباقی کې زر باقی
د ذکر ورده چې د روان کال د مئی په میاش کې د شو ټول ټاکنو وړاندې په انتخابي جلسه کې د بمی 14 وروستو الیکشن کمیشن په دغه حلقه باندې د امنیت خراب صورتحال په وجه انتخابات ځنډولي وو
دا د کورمې د انتخاباتو په اړه مو رپورت اوریدل په خبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو لخوا ځخه د خپل ډاکټر ملګري د تشتولو د غوښتنې په حق کې احتجاج لا دوام لري دوی د هړتال نن څلورمه روسته دوی حکومت غوښتنه کوي چې د ډاکټرانو د دې امنیت پرکسي اول د لومړی ځل د ډاکټرانو خپل شخصي کلینیکونه هم تړلې دي تفصیل مو په پېښور کې خپل همکار اخستی
نن د هړتال د ډاکټرانو د هړتال څلورم ورځ ده او دا د پېښور چې کوم دي سرکاري سپټلونه دي لیډی ریډینګ دی پکې حیدرآباد میډیکل کمپلیکس او دین علاوه چې کوم خیبر ټیچنګ هسپتال لې حال تک مکمل طور باندې نن سرورم ورو د هړتال دی خو زه به تاسو ته ویم چې داسې مخکې چتنی شي چې پرایویټ کلینیکونه چې کوم دی لکه ډبګرې ډېر زیات ډاکټران دا تک کیو چې کله سرکاري هسپتالونو کې هړتال یا داسې خلک دا خلک بیا ډبګرې ته ځي خو دې ځله دغه ډبګری هم بند ده. او د ډاکټرانو دا وینا ده چې د دوی تیره ورځ کوم مشر ډاکټر ملګری ډاکټر امجد تقیم کاکا خیل واکړې شوې دي، تختولې شوې دي. نو دا حلتال نه یوازې دغه رخصه کېدو پورې بجاوي، بلکې دوی به د حکومت نه دا باور هم غواړي چې په راتلونکي کې داسې پیښې نه کېږي، ځکه چې نه یوازې دوی تختولې کېږي په هدف وجنه کې دوی وجل کېږي، بلکې دوی نه بتې هم غوښتلې کېږي سپتایون ته چې کله راځي کورونو ته دوی په ټلیفون نه کېږي. دغه سرکاري سری سری پرایویټ کلینکونه هم بندي چې هغې سره د لرو لرو ځایونه راغلي ناروغو ته هغې خپلوانو ته ډېرې زیاتې ستونزې دي، او دوی وایي چې تر کومه پورې د دوی غوښتنې نه وي پوره شوې، حکومت دوی مطمئن کړی نه وي. د دوی د حلتال به جاری وي، او دوی وایي چې دې نه پس به دا خیبر پوڅو خو د هغې نه پس بیا ټول ملک ته غځولی شي.
خالته بیا په مومند ایجنسی کې څلور څلوېشت صحت بنیادی مرکزونه دي، او خلک وایي چې دوی سرکاري هسپتال ته ورځي خو هلته علاج کېږي، دوایانی نه ورته ملاوي شي، او دوی دومره پیسې نه لري چې په خپل جیب څخه په خپله پیسې واخلي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال رپورت جوړ کړی دی.
په محمد جنسی کې د صحت نه محکمې لخوا د صحت بنیادی مرکزونو ته د دوو کلونو راهسې دوایانې نه ورکول کېږي، چې اولس وایي چې هغوی که سرکاري هسپتالونو ته راشي هم نو دوایانې له بهره په خپلو پیسو اخلي. د کوزه محمد جنسی په سیمه کې جوړ د عائشی کورنو په روغتون کې مو یو زنانه مریض سره خبرې وکړې، نو هغې وویل یو بل زنانه چې ماشومه لور یې بیمار وه او روغتون ته راوستې وه، وی ویل چې هغوی سرکاري روغتون ته صرف د غریبۍ له وجې راځي، چې ګینې دوایانې به ورته ویړیا ورکول کېږي.
لس ورځې بعد هم راشو، پنځه ورځې بعد هم راشو، زمونږ واړه بس اکثر ډېر ناروغه دا ماشومه ای دا د سینې همدسې بس دغه نور دي سلو پنځه واړه مې دي ټول دسې بس یو مروغه ورځ نه پلارې مازوره دي بس همدسې پلارې په یو وخت په ګډ دین بس مونږ ته بيخي څه دغه نه چې مونږ لرا کې او بس مونږ په ګړه وشي
هم په یاد روختون کې د زنانو د علاج لپاره مقرره ډاکټر شبنم تمو د زنانو د غستون زی ویل
کله کله 100 تمو رسی زم ګو پیډی ډیر زیاته ده کنه روزانه ډیلی بیس باندې او خزی پکې زیات دي او ما شومان ما سره یو ګولم نشه چې چاله ورکم زما خو تقریبا 20 سال دلته کې شو چې دې بیچو دراغلی ما خو دې کې صرف دې 20 سال کې دا یو ترکی شو دلته مونږ ته یو لیبرټی جوړ شو هم د ټي بي ډاټس والا هغه جوړ کړ
بیا مو د ډاکټر جلیل خان چې په یاد روختون کې کار کوي ور سره مو خبرې وکړې
باندې زموږ دی بیچو سره تقریبا 44000 پاپولیشن دی بیچو سره ته یو د امبولانس ضرورت ده چې اکثر مریضان ته تکلیفې کنه او بل موږ سره ایکس ری دغه نشه فیسیلیټی نشته ده ډینټل فیسیلیټی نشته ریږي کنه د لیبر روم فیسیلیټی نشته ده بجلی او بو خاص کده بجلی موږ ته سخت تکلیفې
نو دا د وانه ولې دی روختونونو ته نو ورکړل کیږي دا پښتنه مو د صحت محکمې محمود ایجنسی د مشر ایجنسی سرجن ډاکټر ریاض خان نه وکړه
کم تیر دو درې کاله کم خلک چری دیلو کنه نو هغه وخت کې څه دا وایو څه پرچیز نه دي شي وی نو دا غي د وجنا خلکو ته مطلب د خلکو د شي هسپتالونو ته تیر دو درې کاله کې دوی ډو سره سپلای نه تکړي اوس موږ ډونه ورکړي ان شاء الله دی افته کې به سپلای کمپلیټ شي افټر 2-3 ایئر به د میډیسن هسپتالونو ته روان شي
د پوینا چې هغه لګه مو دوران دی په دې سوکې لګیدل دي او هغه ول چې په محمد جنسی کې د صحت واړه او لوی درې نوي مرکزونه دي چې ډیر زرب ورته دواني
دا خو د مومند ایجنسی د صحت د مرکز او د خلکو ستونزې د خیبر پښتونخوا په بنو ضلع کې د پښتونخوا ملي او پارټي د بنسټ ایښودونکي خانشید عبدالصمد خان څخه څلوېشتم تلین لمانځل شوی دی. دا تلین د پښتونخوا ملي او پارټي لخوا څخه و لمانځل شو. د پدې کې د دې ګوند د صوبایي مرکزي مشرانو ګډون کړی او ویناوې کړې دي چې تفصیل یې د مشال ریډیو له خبري اورو.
دا ضلع بنو آډیټوریم حال کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي او پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن لخوا د خان شهید عبدالصمد خان چکزئی سلوېختم تلین په لړ کې یوې لویې دستورې اهتمام شوې و چې پکې د ځایي سپینګیرو زده کوونکو او پارټۍ مشرانو او کارکنانو ترڅنګ صوبایي او مرکزي مشرانو هم ګډون درلود. په دې موقع ویناوالو په خپلو ویناو کې د عبدالصمد خان اچکزئی په ژوند او مبارزه باندې رڼا واچوله او زیاته یې کړه چې عبدالصمد خان اچکزئی د پښتنو هغو یو څو اتلانو نه دی چا چې د خپل قام د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره شپه ورځ مبارزه کړې ده. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي صدر مختیار خان یوسفزئی غونډې ته د وینا پر مهال وویل پښتانو تل د ازادۍ لپاره قربانیانې ورکړې دي.
پاکستان نشي جوړېدای چې انګریز دې ملکا
چڑھ لے شے نو انگریز چاو شاڑو انگریز دا خان شہید دا باچا خان دا پکیرے پی دا عمرہ خان جندون دا پختانے دا قربانو پنے دیتا کہ انگریز دے ملکت لے رے بل ہیت چوک دانشیو لے پا دے خطہ کے چیدہ انگریز پا خلاف یوں بلچا جدو جید کرے رے ملا سوال دیر شیو دیس کی چیدہ کم خلق جیل لتلی دی پٹی ٹول ہندوستان کے اویا ذرا خلق تلی دی پاویا ذرا کی پنچو تیر ذرا کہہ دیا دائے واج پختنو اور پیڑ پنچو تیر ذرا
تاسو د مشال ریډیو رپورٹ اوریدلی تاسو ته دغه رپورٹ نیمګړی وړاندې کی ځکه زه وخت کمی ولا خبر پراتلون کې خبرونه کې بیا پورا واوري اوس لسنیمه بجې سوي دی اصرار اډه مومن به د خبرونو لنډې وړاندې کړي
د سپریم کورٹ په امر باندې له ملکان جیل څخه بیدر کړل شو کسانو کې 44 د جسټس امیر هانی مسلم چمبر ته وړاندې کولې شي. د مشالډو د خبرې لمخې نن د سپریم کورٹ رجسٹرار فقیر حسین د عدالت دوره وکړه او د انتظاماتو جاج واخیستو. همدارنګه د دفاع سیکرټری عارف نذیر او اٹارنی جنرل منیر ملک هم سپریم کورٹ ته رسیدلی دي. همداراز پرون د اوریدنې په شروع کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه سیف په دور کړل شو 15 کسانو په اړه عدالت ته معلومات ورکړل. د سپریم کورټ چیف جسټیس وایل هغوی سره داسې ثبوتونه دي چې ښایي د ملکان له جیل څخه د پاکستان پوځ 15 کسان بوتلي دي. نو د په خبره حکومت دغه کسان عدالت ته وړاندې کړي خو د دفاع وزیر وایي چې دغه کسان له پوځ سره نشته. په بلوچستان کې نن د بلدیتي انتخاباتو لپاره رای اچول روان دي. نن سهار 8 بجې د رای اچونې عمل پیل شو. د پاکستان الیکشن کمیشن سیکرټری اشتیاق احمد پرون په کوټه کې لرسنیوسو په خپلو خبرو کې ویل د انتخاباتو لپاره ټولې تیاری مکمل شوې دي. په بلوچستان کې د بلدیتي انتخاباتو لپاره د ټولو سیټونو شمیر شاوخوا 2000 دی. وسلوالو د جمعې په ورځ د پاکستان په لاهور ښار کې یو سنی مشر په ډزو وجو. پولیس وایي د پنجاب صوبې د اهل سنت والجماعت ډلې مشر شمس الرحمن معاویه په موټر کې روان و چې موټر سایکل سورو وسلوالو پرې ډزې وکړې. د پیښور په سرکاري هسپتالونو او پرایویټ کلینیکونو کې د ډاکټرانو کاربندیز نن په 4 ورځ هم دوام لري. ډاکټر امجد تقویم د تیرې شروع په ورځو له پیښور ښار نه ناڅرګند کسانو تښتوله چې په غبرګون کې ډاکټرانو په هلتال لاس پورې کړو. د افغانستان د ولسمشر احمد کرزي ویاند ایمل فیضی وایي افغانستان به د امنیتي تړون په اړه د امریکا فشارونو ته تسلیم نشي. فیضی د جمعې په ورځو رایټرز خبر اجانس ته ویل امریکا د افغانستان په حکومت کې پر زنو ناصرو فشار اچوي چې امنیتي تړون لاسلیک کړي. او ټاکل شوی دا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغه مېرمن راتلونکې اونۍ د جنوبي افریقا پخوانی ولسمشر او د نسلي توپیر پر ضد د ستر مبارز نیلسن منډیلا د درناوي لپاره جنوبي افریقا ته ولاړ شي.
خبرونه مو له اسرار عالم مومند څخه اوریدل چې لنډې زیدور ته وړاندې کړي. د پاکستان مطبوعات سوای په مشال د مشال ریډو خبريال په اسلام آباد کې د نن ورځې ورځپاڼې لوستي او دا رپورټ را لېږل.
نن د پیښور نخ پریدونکې مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې فاټا سیکرټریټ ویلي دي چې وفاقي حکومت د فاټا لپاره د ترکیاتي فنډ په مت کې د دویم کیس ورکولو نه انکار کړی دی او غوښتنه یې کړې ده چې لومړی د ورکړې شوي اولنی کیس 3 روپو حساب کتاب ورکړي نو بیا به ورته دویم کیس ورکوي. د ادارې په وینا چې په ظاهره خو د وفاقي حکومت ته اقدام ډیر ناجیزه ښکاري خو بل طرف ته وکتل شي نو په حقیقت کې د وفاق غوښتنه هم په خپل ځای ټیک ده. ادارې وایي دا ځکه چې د وفاق لخوا فاټا ته چې کوم فنډ ترکیاتي اسکیمونو لپاره ورکړی کیږي چې تعلیم صحت او زراعت پکې شامل دي نو د دغه فنډ نه 1 روپۍ هم په دغه اسکیمونو نه خرچ کیږي. ادارې وړاندې لیکي اوس پوښتنه دا راپورته کیږي چې اخر دا دومره لوی رقم چرته ځي خو د دې پوښتنې صحیح جواب به فاټا سیکرټریټ ته ډیر په خشن معلوم وي. ادارې اخر کې لیکي باید چې متعلقه چارواکي د فاټا په غریب او خوار اولس رحم وکړي او دې لړکي وفاقي حکومت ته حساب کتاب ورکړي نو راتلونکي کې به ورته نور رقم هم ورکړي نو دا شان به په فاټا کې ترکیاتي اسکیمونه سرته ورسول شي او د فاټا اولس په دې احساسي محرومۍ نه خلاص شي. بل پلو آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې د تعلیم دپاره د ملګري ملتونو د ادارې یونیسکو د یو رپورټ په حواله لیکي پاکستان کې یو کم 80% خلک بې تعلیمه دي چې ورسره د نړۍ په 221 ملکونو کې پاکستان
په 180 نمبر دی او دا شان سویلی ایشیا کې پاکستان یوازې د افغانستان او بنگلاديش نه مخکې دی. اداري وایي چې د کال 2012 د اعدادو شمار تر مخه پاکستان کې او یا لکه هلکان او جنکی اسکولونو کالجونو ته ځي او ملکې یوازې 1% خلک تر 14 جماعت سبق وایي، کوم چې د تعلیم پرنګ اهمه څانګه کې د حکومت او ادارو د غیر سنجیدګۍ لوی ثبوت دی. اداري مخکې لیکي چې هر حکومت د تعلیم په اهمیت زور راوړی دی، خو افسوس داري چې هر حکومت د بل حکومت پالیسی بدله کړې ده، بل دا چې د ملکي مفاداتو په ځای ذاتی مفاداتو ته اهمیت ورکولې شي. او تر ټولو اهمه دا چې د تعلیم لړکی د چیک اینڈ بیلنس نظام نشته. هر څوک بازي غیر سرکاري او نجی ادارې هم شته چې د تعلیم په څنګه کې خپل خدمات ورکوي، خو هغه هم د سر موثر نظام نه لري چې ورسره تعلیمي څنګه ورس پورزه مخ په کته روانه ده. اداریا اخیری کې لیکي باید چې د ادارو سره سره په تعلیمي کارپوهانو باندې مشتمله یو کمیټي جوړ کړی شي چې دوی د تعلیم او تعلیمي معیار وخت په وخت جاج اخلي او د سزا او جزای موثر نظام جوړ کړی شي، نو ورسره به تعلیمي معیار مخ په وړاندې لاړ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
لاس انجلس ټایم رسپانی پر دې لیکل کړي دي چې د پاکستان وزیر اعظم د نوي فوجي مشر په ټاکلو کې د فوج او نورو قوتونو فشار نه دی قبول کړی. او وال سټریټ جرنل بیا د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون په اړه مقاله خبره کړې ده. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات له اسرار علم مومند اورو.
د ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز په یو مقاله کې راغلی دی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پوز کې په دریم نمبر افسر راحیل شریف د پوز مشر په جوړولو سره په خپل حیثیت محتاط پوز ته د هغوی جایز ارزښت وښود، خو دې باوجود نوموړي په هغه دوه پوځي افسرانو کې یو هم د پوز مشر جوړ نه کړو چې داسې افواګانې وي چې یو ته د پخواني پوځي مشر جنرال اشفاق پوریسکیانی ملاتړ ترلاسه وو او پر بل د امریکا د منظورۍ مهر لګېدلې وو. پر دې کار کولو سره نواز شریف له پاکستاني پوز او امریکا د سیاسي ازادۍ مظاهره وکړه. د دوانو یادو قوتونو په اړه دا خبره مشهور ده چې په پاکستان کې څه هم کیږي د دوی پرې اغیز وي. د پاکستان وزیر اعظم د نوي پوځي مشر ټاکلو فیصله تر اخیری وخت پورې پټه ساتلې وه او دې کار هغه څارونکي مایوسه کړل چې فکر یې کاوه وزیر اعظم د فیصلې کولو جرأت نه لري، خو په حقیقت کې په دې کار سره وزیر اعظم د ممکنه مسلو جوړونکو ته موقع په لاس ورنکړه. پاکستان ته ډیر زیات د داسې ولسي مشرانو ضرورت دی چې له پوځ سره د خپلو اړیکو په سمه توګه د چلولو جوګه وي. که چیرې نواز شریف او راحیل شریف هیواد ته په اروپي خو بنیادي ستونزو لکه په هیواد دننه روزل شوي طالبان او کراچۍ فرقې ځنختو باندې د برابرۍ په بنیاد له یو بل سره خبرې کولی شي، نو کېدای شي چې دا به د پاکستان لپاره د داسې وزیر اعظم او پوځي مشر طاقتوره جوړه ثابته شي چې په وروستیو لسیزو کې به نه وي لیدل شوي. بل خو ورځپاڼه واسې ژورنال د یو امریکایي چارواکي له خولې لیکي له افغان ولسمشر حامد کرزي سره د امریکا پر امنیتي او دفاعي تړون ځنډ د راتلونکي کال لومبۍ اوتا ورداخلی دی شي، په داسې حال کې چې دواړه هیوادونه ځنې غوښتنې لري چې غواړي زر تر زره پوره شي، نو کېدای شي چې د امریکا پر دې مجبوره کړي چې په 2014 کال کې ټول پوځونه له افغانستانه وباسي. ځنې امریکایي مشرانو دا مشوره هم ورکړې چې د ولسمشر حامد کرزي لخوا په افغانستان کې د اوږدمهاله پوځي موجودګۍ پلان دی یو خوا ته کړل شي او دارنګ د نوي ولسمشر د ټاکلو پورې دی انتظار وشي. د امریکا د سینټ د پوځي خدماتو کمیټې مشر ولسمشر باراک اوباما ته په یو خط کې لیکلي چې څوک هم د افغانستان نوی ولسمشر وي، ښکاري داسې چې هغه به د ولسمشر کرزینا ډیر ادباري وي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات درته اسرار علم مومند وړاندې کړل. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ویاند وایي متحده ایالات په افغان حکومت کې پر ځینو عناصرو دباو اچوي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون ومني، خو د ده په وینا افغانستان به دغو فشارونو ته تسلیم نسی. د امنیتي تړون په اړه د افغان حکومت او امریکا ترمنځ دا وخت اختلافات دي. افغان ولسمشر حامد کرزي تر انتخاباتو وروسته لاسلیک کول غواړي او امریکا بیا وایي چې د روان کال تر پای پورې باید دا لاسلیک شي. د رایټرز خبري اجانس رپورت له جانا قال کوزی اورو.
د افغانستان د جمهور رئیس ویان ایمل فیزی د جمعې پر ورځ رویټرز اجانس ته ویل افغانستان به د امنیتي تړون په اړه د امریکا فشارونو ته تسلیم نشي. دا ویل د امریکا متحده ایالات د افغانستان په حکومت کې پر ځینو عناصرو فشار اچوي چې امنیتي تړون لاسلیک کړي. رویټرز لیکي د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون تیره میاشت وروسته له هغې له شکونو سره مخامخ شو چې جمهور رئیس کرزي له لاسلیک کولو ډډه وکړه. ویل هغه مهال به لاسلیک کړي چې نوي شرایط ومنل شي او یا به له انتخاباتو وروسته لاسلیک کړي. واشنگتن وایي که دا تړون لاسلیک نشي له افغانستانه به د ټولو امریکایي عسکرو په وتلو غور وکړي. د تړون د نه لاسلیک کېدو په صورت کې به دغه راز افغانستان ته د لویدیځو هیوادونو د میلیاردونو ډالرو مرستې له خطر سره مخامخ شي او په دې توګه به د دې هیواد کمزوری اقتصاد ړنګ شي. رویتر زیاتوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د ملي امنیت سلاحکار سوزن رایس او دغه راز افغانستان او پاکستان ته د متحده ایالاتو خاص استازي جیمز ډبنز په دې وروستیو کې له جمهور رئیس کرزي سره وکتل او هڅه یې وکړه چې هغه ته قناعت ورکړي تر څو دا تړون د روان کال لپاره مخکې لاسلیک کړي. د جمهور رئیس کرزي ویان ایمل فیضي وویل په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان د حکومت په داخل کې ځینې چارواکي د امریکا لخوا تر فشار لاندې دي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون دې لاسلیک کړي، خو دا به هیڅ نتیجه ورنه کړي. فیضي زیاته کړه که چیرې واشنگتن فکر کوي چې په کابل کې به ځینې عناصر جمهور رئیس کرزي کوم فشار ته تسلیم کړي، دا بیخي غلط فکر دی او اشتباه ده. فیضي د کوم چارواکي نوم یاد نه کړ. رویترز اژانس زیاتوي په کابل کې د امریکا د سفیر ویان رابرټ هیلټن د فیضي د څرګندونو په اړه له خبرو ډډه وکړه، خو یوازې دا خبره یې تکرار کړه چې متحده ایالات په دې باور دي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون ژر لاسلیک کېدل د دواړو هیوادونو په ګټه دي. جمهور رئیس حامد کرزي د چهارشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د هغو څرګندونو په اړه په ډېرې غوسناکې لهجې ځواب ووایه چې په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وویل که کرزی دا سند نه لاسلیک کوي دفاع وزیر بسم الله خان دې لاسلیک کړي. له بلې خوا د امریکا په سنا کې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر سناتور کارل لیفن د پنجشنبې په ورځ پوښتنه وکړه چې د جمهور رئیس اوباما اداره ولې ټینګار کوي چې جمهور رئیس کرزی د امنیتي تړون د 2013 کال له ختم مخکې لاسلیک کړي. سناتور لیفن جمهور رئیس اوباما ته په یو لیک کې ولیکل چې واشنگتن دې په افغانستان کې د یو بل با اعتباره جمهور رئیس تر ټاکل کېدو پورې صبر وکړي.
جان قال کوزای وو او د جنوبي افریقا په خواني ولسمشر نیلسن منډیلا پر مړینه په دې هیواد کې ماتم دی او ټاکل شوی دی د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر د پخواني ولسمشر نیلسن منډیلا په د جنازې په مراسم کې ګډون کوي. په جړه باندې د ژوند تکتنه شوی دی د نیلسن منډیلا چې د مشال ریډو انګریزي څانګې کړې فرشتہ چلا ځای وړاندې کوي.
نیلسن منډیلا د مقاومت له همدې سندرې سره د جنوبي افریقا د یو تور پوستي ځوان په توګه د اپارټایډ پر ضد د پټې مبارزې رهبری پیل کړه. منډیلا په 1943 میلادي کال کې د جنوبي افریقا د یو قبایلي مشر په کور کې زیږیدلی دی. کورنۍ یې په هغه د رولی لالا منډیلا نوم یې شوی و چې د سیمې په یو ښوونځي کې د معلمۍ پر وخت بیا د نیلسن په نوم مشهور شو. منډیلا په پوهنتون کې حقوق او سیاسي علوم لوستي و او تر فراغت وروسته یې په جوهانسبورګ کې په یو حقوقي شرکت کې څه دا کار هم کړی و. خود ځوان منډیلا لپاره د نورو تور پوستو په څیر د یو مناسب او رسمي کار د پیدا کولو امکانات ډیر کم و. په 1943 میلادي کال کې د جنوبي افریقا په انتخاباتو کې د دې هیواد د ملي ګوند بریالیتوب د تور پوستانو پر مخ ټولې دروازې وتړلې او د هغوی ټولنیز حقوق یې ورڅخه واخیستل. هغه مهال د جنوبي افریقا ملي یا ناشنل ګوند د مختلفو نژادو ترمنځ د یو مخیز جلاتوب له تبعیض څخه ډک سیستم چلاوه. د جنوبي افریقا د هغه مهال صدر اعظم چې د تبعیض د پالیسۍ له طرحانو ګڼل کیږي په دوامدار ډول پر خپلو پلویانو ټینګار کاوه چې د دوی هدف په جنوبي افریقا او نړۍ کې د سپین پوستو د دائمي واکمنۍ ټینګول دي. دا هغه مهال د جنوبي افریقا صدر اعظم وای زما ملګرو دا جمهوریت په نړۍ کې د سپین پوستو د واکمنۍ یو برخه ده. مبارز نیلسن منډیلا وروسته په جنوبي افریقا کې د ځوانانو د ملي کانګرس غړی شو. د ځوانانو د غورځنګ په جنوبي افریقا کې د حاکم قانون په وړاندې چې د حکومتي چارو کنټرول سپین پوستو ته په لاس کې ورکړی وو د عدم تشدد مبارزې ملاتړ کاوه. منډیلا د شپږمې لسیزې په نیمایي کې ونیول او د 15 کاله لپاره په زندان محکوم شو. وروسته بیا د حکومت د ړنګول لپاره د دسیسې جوړولو په جرم د خپل نورو ګورو سره په عمر قید محکوم شو. نیلسن منډیلا د محاکمې په جریان کې د ځان د دفاع لپاره په خپل 4 ساعته وینا کې د سپین پوستانو د حاکمیت پر ضد د خپل مبارزې دفاع وکړه. د وای ما د سپین پوستو د حاکمیت پر ضد جنگ کړی او د تور پوستانو د تسلط پر ضد جنگیدلی یم. دا زما د ژوند ارمان دی او د دې ارمان لپاره کچېری ضرورت وي مرګ ته تیار یم. نلسن منډیلا تر څو لسیزو زندان وروسته په 1990 میلادي کال کې له بنده خوشی شو او خلکو یې په جنوبي افریقا کې د اپارتاید یا د نژادي تبعیض پر ضد د مبارزې د اتل په توګه هرکلی وکړ. دا په جنوبي افریقا کې د یوې نوې دورې پیل و. نلسن منډیلا له زندانه تر خلاصېدو وروسته په خپل هیواد کې د ډیموکراتیکو انتخاباتو د زمینې برابرولو لپاره هڅې پیل کړې. د خپلې اوږدې مبارزې په خاطر د نوبل د سولې جایزه وګټله. په جنوبي افریقا کې اول وار په 1994 میلادي کال کې منډیلا د ډیموکراتیکو انتخاباتو په ترڅ کې د اول تورپوستې جمهور رئیس په توګه وټاکل شو. منډیلا په زندان کې په نری رنځ یا توبرکلوز اخته شوی وو او د تنفسي سیستم د التهابي کېدو په خاطر د ژوند تر اخره وکړېد. د جنوبي افریقا ولسمشر جاکوب زوما ویلي د نژادي تبعیض مخالف دغه سرلاری د پنځشنبې په ماښام په جوهانسبورګ کې په خپل کور کې په آرامه مړ شو. د جنوبي افریقا ولسمشر منډیلا ته د مډرنی جنوبي افریقا د پلار خطاب وکړ او ویل زموږ ولس خپل تر ټولو ښه زوی له لاسه ورکړی او زموږ د خلکو پلار مړ شوی دی.
پر نلسن منډیلا او ژوند ته کتنه کوله فرشته جلال زی رپورټ وړاندې کوي او سم د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام بازومت عابد وړاندې کوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري په ونی ز خبرونه کې ستاسي قربایم. 13 ونی چې په جلال آباد کې د وسنۍ او ادبیاتو او سولې ترنوان لاندې جشن جوړ شوی وو، نو د ادبی مقالو او باسونو ترڅنګ پکې د کتاب نندارتون او نورو تفریحي بوختیاو ته هم ځای ورکړل شوی وو چې اوسې د نننۍ خبرونه برخه جوړوي. لومړی ریپورت درازو. کتابونه د علم د زده کړې او رڼایي غوره لار ده. د دې ضرورت هغو ملتونو او ټولنو ته لا ډیر وي چې د علم او سواد کچه پکې ټیټه وي. په همدې سبب د پښتنو ولسونو لپاره کتاب او کتابونه مهم ضرورت ګڼل شوی. کتابونه چې کله په عمومي شکل په نندارتون کې کتونکو او اخیستونکو ته وړاندې شي، نو بیا خو یې اخیستل او کتل دواړه اسانه شي. افغانستان چې له امنیتی او اقتصادي پلوه لا پر خپلو پښو ولاړ نه دی، اوس اوس پکې د کتاب نندارتونونه په فعالېدو ښکاري او کتونکي د علم د حصول لپاره یو ښه پال بولي. د کتاب نندارتون په اړه نور حال په دغه رپورټ کې درکوو. افغانستان د وسنی ادبیاتو په جشن کې د نورو ادبی بوختیاو ترڅنګ د کتابونو نندارتون ته هم ځای ورکړل شوی وو چې ګڼ شمېر خپرندوی ټولنو ورته خپل کتابونه د خرڅلاو لپاره راوړي ول. دا چې د کتابونو نندارتونونه په ټولنه کې په ځوان نسل څومره مثبت اغېز پرې باسي، دا پوښتنه مې د څو تنو نوموتو لیکوالو مخې ته ایښې ده. سیړونکی استاد ابیب الله رپی دغه شان نندارتونونه د کتاب خرڅولو د کلتور د عام کولو په لار کې ډیر اړین وبلل.
زموږ هیواد په دې 15 کلونو کې سوځي، زموږ فرهنګي شتمنۍ د منځ ځي، موږ ته فرهنګي زیانونه را اوړي، لیکن له نیکه مرغه دی ور ځوانان وښکړي دي. زه ډیر داسې ځوانان وینم چې په ډیر تکلیف او خوارۍ پیسې پیدا کوي او هغه بیا اخلي په کتابونو مصرفوي او کتابونه پی چاپوي او کتابونه پی اخلي. دغه د کتابونو بازار هم د همدغه عادت ناراضي کېدلې ده. نزه باوري ما چې د کتابونو داسې بازارونه به د پښتو کتاب د خرڅولو، د پښتو کتاب د رسولو، د پښتو کتاب د ډیریدلو لپاره ډیر زیات کټور وخت شي.
شاعر او لیکوال صفیه صدیقی بیا په نندارتون کې د خزینه شاعرانو د کتابونو په لټون پسې ګرځیدله. نو موري مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
خپل می شاعر هم زه د شعر سره ډیره مینه لرم او اکثرا زه د خزو آثار لولم. ځکه زه پراتم کې دوغړم په باندې کار کوم چې مثلا ګورم چې خزو په کومه مخته کې څه رقم شعرونه لیکلي دي، مخصوصا د تاریخواله چې ډیره عامه خبره ده په دې ټولنه کې. زه غواړم ووینم چې آیا خزو د دې تاریخوالینه په خپل شعرونو کې یادونه کړې ده کینه ده کړې. تر کومه ځای چې مولا یوازې د نبی له وفا د شعرونو ټولګه ده چې ما یو کتاب د دین را واخست، نو هغه خطر ګرځم وینم چې کوم کسان کولای شم نو شیرونه د دې را ټول.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنمل بریلی باجوړی کلی یوه پلوه ادبي او علمي کتابونه د پوهنتون د محصلینو لپاره ډیر ګټور ګڼي، له بل پلوه یې له لوړې بیې شکایت کوي.
دغه سیمینارونو او ادبي غونډو کې یو مهمه خبره دا ده چې دغه د کتابونو نمایش ورسره په څنګ کې وي. دا ډېره مفید او ګټوره خبره ده، هم د لیکوالو او شاعرانو لپاره او هم د محصلینو لپاره. په تېره بیا زما چې د محصلینو سروکار دی، نو دا کتابونه چې ما ولیدل د محصلینو لپاره ډېر ګټور وو. هغوی په تدریسي چارو کې ډېر ښه اغېزه لرلی شي، خو له بده مرغه زموږ محصل دغه کتابونه نه شي اخیستلی چې قیمت
د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال چې دغه نندارتون ته راغلی و وایي چې له خپل ذوق سره سم کتابونه یې واخیستل.
ما هم د ځان لپاره دا ډېره مناسب وخت وګاڼه، ځکه زموږ مصروفیت دومره زیاتې چې هېڅ کلم داسې موقع نه برابرېږي چې موږ لاړ شو بازار ته کتابخانو ته او هلته کتابونه واخلو او وګورو. نو دا یو ښه موقع وه چې دلته راغلو، هم په هغه مجلس کې اشتراک وکړ، هم بار راووتو، دغه کتابونه چې دلته لګېدلي دي د دوی نه هم لیدنه وکړه، او هغه کتابونه زموږ ضرورت وو او زموږ زړه غوښتل، هغه هم پکې خریداري وکړه واخیستله.
یو تن کتاب پلورونکی خوشاله و چې د نندارتون له برکته ډیر کتابونه و پلورل.
زمانو نصرت ارمان د جلال آباد خار کې د مازیګر کتاب پلورنځي په نوم باندې کتابخانه لرم. د کتاب بازار خو ماشاءالله ښه دی، د ننګرهار خلک ټول د ادب مینوال دي او د کتاب سره مینه پالنه کوي. خو دغه د چې کوم فستیوال جوړ شوی، دغه خلک ټول د ادب او د پښتو مینوال خلک دلته را جمع شوي دي. د خلکو د کتاب سره ډیره زیاته علاقه وښودله، هر یو تر خپلې وسې کتابونه واغیستل او زما په کافي اندازه باندې کتابونه و پلورل.
سره لدی چې اوس اکثره ځوانان په انټرنیټي پاڼو کې د مطالعې تنده ماتوي، خدا چې د پښتو ارزښتناک کتابونه لا تر اوسه انټرنیټي پاڼو ته نه دي پورته شوي، لا هم ځوانان دې ته اړ دي چې کتابونو ته مخه کړي او د مطالعې تنده پرې سړه کړي. اختر ستوري ګرانو مینوالو، انزورګری له زرګونو کلونو راهیسی را روانه ده او تر ننه هم دی هنر ته اهلی ذوق په درنه سترګه ګوري. په جلال آباد کې وخت نا وخت انزورونو نندارتونونه جوړیږي چې ګڼ شمیر مینوال یې نندارې ته ورځي. خو دا ځل د ځوان انزورګر حمدالله ارباب د هغو انزورونو نندارتون چې د وتلو ادیبانو او شاعرانو سیرې انزور کړي وي د افغانستان د وسنیو ادبیاتو په جشن کې وړاندې شو چې په سلګونو تنو ادیبانو یې ننداره وکړه. نور حال په دغه ریپورت کې درکو. د افغانستان د وسنیو ادبیاتو په جشن کې د انزورګرۍ نندارتون ته هم ځای ورکړل شوی و چې ځوان انزورګر حمدالله ارباب پکې په خپلو ګوتو جوړ په لسګونو د هغو اشخاصو انزورونه نندارې ته وړاندې کړي ول چې په تیر او اوس مهال کې پښتو ادب ته نه هېرېدونکي خدمتونه ترسره کړي. دغه نندارتون چې په سلګونو تنو لیکوالو او شاعرانو یې ننداره کوله، خوشاله ول چې د خپلو ویاړلو نقاشي شوی سیری ویني. وتلی ناول نگار ډاکټر محب الله زغم خوشاله و چې په لومړي ځلې د داسې یو انزورګر نقاشي وکتله چې په خوا تر دې د هغه نوم هم نه و اورېدلی.
که څه هم چې ننګرهار په مجموع کې په ادبیاتو کې ډېر پیاوړي لیکوال او شاعران لرل، مګر په نورو هنرونو کې له موسیقي هسې ما داسې نامي کسان په کې نه و لیدلي یا به ما نه پېژندل. مګر اوس ډېر خوشحاله یم چې د نقاشۍ په هنر کې دومره وتلی انسان لرو دلته، او دغه تصویرونه چې ما ولیدل دا د ریالیزم په سبک کار شوي دي. خو په هغه کې م رنګارنګي په دې ده چې ځینې پنسلي بڼه دي، ځینې په آوي رنګ باندې، ځینې په روغني رنګ باندې.
د لفروز زیرک وایي چې دغه شان انزوریز نندارتونونه په ځوان نسل مثبت اثر پرې باسي.
د دغه ډول نندارتونونو جوړېدل دوه ښېګڼې لري. یوه ښېګڼه خدا ده چې هغه انزورګر په خپلو جادوګرو ګوتو باندې د یو چا څېره انزوروي او هغه په خپله یوه ښکلا ده چې خلک ترېنه خوند اخلي. او دوهمه خبره دا ده چې دلته یو تاریخ پکې بیانوي. دغه تاریخ د ځوانانو لپاره، دغه تاریخ د ماشومانو لپاره، دا دغه تاریخ ته پیغلو لپاره د خزو لپاره بیل دین سی کوم کتاب ولولي دیو انزور پلیدل سره هغه ډیر سزد کوي.
لیکوال او خبريال نور سعید وای چې په انزورونو کې ورته د نوی سبق سرک ښکارا شو.
دغه تصویرو په لیدو خو خوشحاله سوم ډیر. د نوی هنر د ګمان کوم زه پرې پوهېدلی یم، د تجریدي آرټ یو سرک پکې معلومیږي. او رښتیا وایم، ما داسې فکر نه کوو چې دومره د اوچت معیار هنرمندان لرو او دومره په ښایسته بڼه به دغه انځورونه چې دلته زموږ د اساتیرو دي، د اساتیزو دي، د لیکوالو دي، د هنرمندانو دي، د شاعرانو دي، دا به موجود وي. په لیدو یې رښتیا وایم ډیر زیات خوشحاله سو.
ځوان انځورګر امدولار باپ وایي چې پخوا یې د خپل ذوق تنده خړوبوله، خو اوس چې په دې وپوهېدو چې د اهلي ذوق تنده هم خړوبولی شي، نو انزورګری ته به پوره پام ورواړوي.
دغه د نندارتونو سلسله خو روانه ده په پېښور کې، دلته په افغانستان مختلف ولایت کې د نندارتونو زه جوړومه. دا ځل په جلال آباد کې چې کوم دغه د ګوټې انسټیټیوټ د خوانه دغه کوم جشن شوی، او په دې کې ښه خبره ده چې د افغانستان د مختلفو سیمو نه، د مختلفو اقوامو نه خلک راغلي، لیکوالان، ادیبان، شاعران، او هغوی زما د کوم انزورونه چې د نندارتون دی ډېر زیات خوښ کو. ما دا انزورونه جوړول خپل شوق مې ورسره هم وګلې. دا ځل چې ما د دغه فرهنګیانو هڅونه وکتله، نو زه ان شاء الله پاینده کې نور هم کوشش کوم چې هغه مشران چې هغه دی ولست خدمت کړي دي، دا غي انزور نه جوړ کوم او د دې مخه ته وړاندې کوم.
الحمدلله ارباب زیاته وی چې په ننګرهار کې سو تن ځوان انزورګران مونډلي چې ډیر ژر به د هنر په اکیډمۍ کې سره راټول کړي، سو په دې وتوانېږي چې ننګرهار د علم او ادب ترڅنګ د انزورګرۍ ډګر هم وګرځي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، موسیقي داسې یو هنر دی چې د هر عمر او هر شوبې سره تړلي خلک یې خوښوي، او دا موسیقي چې بیا د اهلي ذوق په وړاندې وي، خوند او مزه یې سوچند زیاتیږي. د موسیقي له همدغسې یو بندر څخه مو درته په دغه ریپورت کې خواګره ټول کړی دی. دا نغمه د جلال آباد ښار له مقامی وټل څخه راوتی، چرته چې ګویته انستیتوت د افغانستان اوسنی ادبیت او سولې په نوم د ورځنی جشن جوړ کړی و. د جشن وروستۍ برخه چې د موسیقۍ بندار ته ځانګړې شوې وه، په لسګونو تنه شاعران او لیکوال ورته ورټول وو چې محلي سندرغاړي سید الله په خپل خواږه غږ د شپې تر ناوخته پورې بیدار وساتل. سید الله وایی چې د شاعرانو لداد نه ډیر خوند واخیست.
ز خپل خوش نصیبی ګړم چې ما په دې محفل کې اشتراک وکړ. لوی لوی شاعرانو لوی لوی با ما تناسو، ما خپل د موسیقۍ هغه خپل اجری ورته وکړ. ما ته ډیر زیات داد راکو، ډیر زیات ته خوشاله یم.
شاعر او لیکوال نور الحبیب نثار چې د موسیقۍ بندارې تر پایه بدرګه کړی وو، وایي چې کننګرار میشتي شاعران نوموړي سندرغاړي سره د شعر په انتخاب کې مرسته وکړي، نو په راتلونکي کې به یو ښه سندرغاړی موندلې وي.
دا اوازونه وای چې درې قسمه دي. یو هغه واز چې بيخي د خلې برسرن جوف نه راوځي، یو دای چې وسه حلقي وي، بل هغه وی چې تک د زړه نه چ راوځي. د اواز کې دغه کیفیت وو. دلته په ننګرهار کې چې زمون خوش شاعران دي، هغه ورسره د کلام په انتخاب کې کومه کې د ذوق په پالونو روزلو کې وسره مرسته وکي. نو ټول عمر په خیال محمد استاد ژوندنه یې شاولي استاد ژوندنه وي، نو دغه زلمان به هغه ځای نه ډکې.
له خو څخه راغلی شاعر او لیکوال زید چانګار هم د یاد سندرغاړي له اواز څخه متاثر وو.
یقینا
ډیر خوندور आवाज وو او داسې یو ځانګړی आवाज خدای ورکړی دی چې لکه انسانان چې خدای پاک پیدا کړی دی متفاوت هغه دادی کنه چې आवाजونه هم متفاوت دي د دې یو ځانګړی आवाज دی د موسیقي په ډګر کې داسې امکان شته چې کله ناکله به موږ خوست هم پرګرامونو ته غواړو
د ګویته انسټیټیوټ د فرهنګي چارو مسول ابراهیم موتک وایي چې سګنې جشنې له توقع نه اوچت تر سره شو
لومړی ځل لپاره چې زه دا پروګرام ارزیابي کوم که څه وایم د سل فیصده نه هم اوښتی هو چې زموږ پروګرام د اجنډا لورې تطبیق مونږ مقالې درلودلې بحثونه درلودل د ورځې په اوږدو کې مونږ د کتاب ګرم بازار درلودل چې کوم نندرتون چې د ارباب سره د خانه دلته جوړ شوی و هغه ډېر استقبال شو نن چې اخرنی ماښام ده مونږ دوستان ګڼ شمېر راټول شوي او دلته ټنګ ټکور د موسیقي ماښام ده چې زه شخصا ډېر ویاړم او خوشحاله زما ټولو دوستانو نه چې دلته
یاد دی وی چې د موسیقۍ دغه بندر چې د شپې له اتو بجو څخه پیل شوی وو تر نیمې شپې پورې دوام وکړ. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
مشال